قدر من اوریدونکو د خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت مخالفه نرگس سادات لبنده خوشی شوی سرچینو ازادۍ رادیو تویل د ځواکمنو ښځو د غورځنګ غړی او فعال نرگس سادات چې د نجونو پر تعلیم او کار د بندیز پر ضد د اعتراضونو له کبله نیول شوی وه نن په ضمانت راخوشې شوه، خو روغتیایي حالت یې ښه نه دی. میرمن سادات دوه میاشتې په بند کې وه. ځینو رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشې کېدو خبر هم ورکړی. د ښاغلي اصولي د روغتیایي وضعیت په اړه په دې وروستیو کې یو لړ اندېښنې هم څرګندې شوې وې. د طالبانو حکومت تر اوسه د دواړو کسانو د خوشې کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې له 13 ورځو وروسته لا هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې 13 ورځې مخکې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه رسما د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا او یو شمېر نور غیر سیاسي او ټولنیز فعالان هم نیولي او بندیان کړی دي چې د هغوی د برخلیک په اړه معلومات نشته. طالبانو یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د افغانستان استازولي د دوی حکومت ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپور شو ویلي، دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دی چې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډیره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. کوټه په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یو موټر په بمی برید کې څلور کسان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. سیمه ایز چارواکي وایي د پیښې ډیری قربانیان ملکیان دي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان بابر یوسفزای وایي په مړو کې دوه پولیس او دوه ملکی وګړي دي. د پولیسو په وینا په دې برید کې د پولیسو د تحقیقاتو د برخې د یو چارواکي موټر په نښه شوی. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان کې د پخوانه یو دی ډول حمله پړه اکثرا بلوچ بلتون پالو منلې. او روسیا او اوکراین نن یو شمیر نور اسیران هم تبادله کړل. د راپورونو له مخې له دواړو خواوو شاوخوا 100 تنه جنگي اسیران خوشی شوي او خپل کورونو ته ستنه شوي دي. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې اوکراین یو 36 تنه اسیران خوشی کړي، او د اوکراین د ولسمشر سلاکار اندری یرماک وویل چې 100 تنه اسیران هیواد ته ستنه شوي دي. یرماک پر خپل ټلګرام باندې لیکلي چې په دې اسیرانو کې د ماریوپول، ازوفستال او ګوستمیل خارونو مدافعان شامل دي. د رماک په وینا په اسیرانو کې ځینې سخت تپونه لري او ناروغه دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د او نورو خبرونو تفصیل راځي. کوباوري چې د خځو د حقونو فعال نرگس سادات او د پوهنتون استاد زکریا اصولي د طالبانو له بنده خوشی شوی. د یو نوی راپور له مخې په افغانستان کې د تنظیم شویو جرایمو کچه لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت دا راپور ردوي.
دا اوس مو په ټول هیواد کې د لزرو په شاوخوا کې بندیان لرو ستغه نیمایي کړي دي جرمي اړخ ولري. نو دا محاسبه سمنه ده مکتب د خدمت کاری.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دینی مدرسو غوښتي دي چې د فراغت جالي سندونه د خلکو ته نه ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بیلاروس واکمن له روسیې څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. د خبرونې په دوهمه نیمای کې په 25 دقیقې اونیز پروګرام کې به د هیواد په لویدیځ کې د داعش ډلې پر ضد د وروستیو پوځي عملیاتو په اړه بحثونه واورئ.
دا خپل د داعش یو تاکتیک دی، کله چې په یو ځای کې دوی ځای په ځای شي په هغې وخت کې غواړي چې خپل دغه ادرس افشا کی چې په هغه کې بیا دو طالبانو ته ډیر مرګ جوړه اړوي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم. د طالبانو د حکومت مخالفه فعال نرګس سادات لبنده خوشی شوی په عین حال کې یو شمیر رسنیو د طالبانو له زندانه د پوهنتون د استاد زکریا اصولی د خوشی کېدو خبرونه هم خبره کړی دي. خو د زده کړو د فعال متی الله ویسا، خبریال مرتضی بهبودی او د نورو مدني فعالانو او خبریالانو چې اوس مهال د طالبانو په بند کې دي خوشی کېدو کوم خبر نه دی خپور شوی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
یوی با خبره سرچینی ازادي رادیو ته وویل چې د خزو د حقوقو فعال نرګس سادات چې د خزو په اعتراضونو کې به هم ګډون کوي او د طالبانو لخوا نیول شوی و د دوشنبه په ورځ په ضمانت خوشي شوی. نرګس سادات چې د افغان ځواکمنو مرمنو غورزنګړي د طالبانو لولوري د افغان جنو مرمنو په کار او زکرو د محدودیت سخت مخالفه و وخت په وخت به په خبرګون کې د خزو په اعتراضونو کې برخه اخیسته چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو لولوري ونیول شو. دغه سرچینی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوښتل نوم او غږی په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نرګس سادات په زندان کې شکنجه شوی چې له امله د هغې روغتیایي وضعیت ښه نه دی. سرچینی دغه شان ادا وکړه چې په دې وروستیو کې نرګس سادات د طالبانو لخوا د داعش د غړیتوب په تور له نیول شوی دوه مېرمنو سره یو ځای په یوه خونه کې ساتل کېده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غړي سادات د کورنۍ لغړو سره هم خبرې وکړو خو له هڅو سره سره ونه توانیدو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولی د خوشی کېدو خبرونه هم خپاره کړي. په وروستیو کې د ښاغلي اصولي د ناسم روغتیایي وضعیت خبرونه هم خپاره شوي وو. د ښاغلي اصولي د کورنۍ له غړو سره هم په اړیکه نیولو بریالي نه شو. تېره اونۍ د افغان هنرمند موسی شاهین د کورنۍ غړو هم د هغې د روغتیایي وضعیت د خرابېدو په اړه رسنیو ته ویلي وو. د راپورونو پر بنسټ موسی شاهین چې سیمه ییز سندرغاړی دی د ګردو ناروغي هم لري. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤل احمد سرمس وایي چې دوی د موسی شاهین د خوشی کېدو په هدف کمپاین پیل کړی. ښاغلي سرمس د طالبانو په زندان کې د موسی شاهین د روغتیایي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خغل شاهین درې میاشتې وړاندې د طالبانو له لوري پرته له کوم جرم نیول شوی دی او تر اوسه هم په زندان کې دی. اوس وروستي خبرونه چې زه یې د هغه له کورنۍ لرم دا دي چې د خغل شاهین روغتیایي وضعیت ښه نه دی او طالبان طبي مرستو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي.
خغلی سرمز د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د شاهین د زندانی کېدو په تړاو د خپل پریکړه بدله کړي. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤل احمد سرمز په افغانستان کې د هنرمندانو د ژوند پاړه اندېښنه هم څرګنده کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز د راپور تر خپرېدو د خغلی شاهین او نرګس سادات د روغتیایي وضعیت او دا چې دوی ولي خغلی شاهین ته روغتیایي خدمات نه برابروي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د زده کړو فعال متی الله ویسا، خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون د استادانو سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او الهه دراورزی لا هم د طالبانو په زندان کې دی او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د نړۍ د وګړو د ارزونې ادارې په خپل نوي راپور کې افغانستان څلرم هیواد بللای چې زیات جرمونه پکې کېږي. د دې ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د جرایمو بیلابیلې بڼې شته او پراخې بیروزګارۍ د جرایمو له زیاتوالي سره نور مرسته هم کړې. خو د طالبانو حکومت دا راپور نه مني او وایي چې جرمونه د تیر پرتله کم شوي. په دې اړه جزئیات امید زهیرمل وړاندې کوي.
د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې اداره وایي افغانستان د جرمونو له امله د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د پیسو مینځل لا هم روان دي. له افغانستان، وینزویلا، پاپا نیوګینی او سویلي افریقا مخکې دي او په دې نوملړ کې په ترتیب سره لومړی تر درېیمې درجې ځای خپل کړی. د ادارې ویلي په افغانستان کې په لویه کچه بیروزګارۍ د جرایمو له زیاتوالي سره ډېره مرسته کړې ده او تر خوا یې بېوزلۍ د غلا په څیر جرمونو ته لار پرانستې. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا دا راپور نه مني او وایي په افغانستان کې جرمونه د تیر په پرتله راکم شوي دي.
دا اوس موږ په ټول هیواد کې د لس زرو په شاوخوا کې بندیان لرو چې هغه نیمایي حقوقي دي په دعوو او دنګلو یو بل باندې سره لري او نیمایي که د دې جرمي اړخ ولري. نو په ترور د سوالاتو باندې دا نیمای د دې پنځه زر شاوخوا کې تقسیم کو د جرمونو کچه ډېره ټیټه ده. نو دغه محاسبه سم نه ده موږ ته دقیق نه ښکاري.
د طالبانو د حکومت وایاند شمال په افغانستان کې د جرایمو د کمی خبره کوي چې د مارچ په شله منیټه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایان عبد النافی ټکور رسنیو ته وویل په 1400 لومړی کال کې 14015 اتیا تنه په ټول افغانستان کې د بیلابیلو جرایمو په تور نیول شوی دي. د نړۍ د نفوسو د بیاکتنې ادارې د نشه توکو تولید او قاچاق د جرایمو د زیاتوالي په برخه کې یو مهم فکتور بللی او زیاتوي. په 2000 کال کې افغانستان د نړۍ 15 سلنه تاریخ تولیدول. د دې ادارې له قوله که څه هم طالبان واک ته رسیدو وروسته ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت مخه بنیسي، خو د کوکنارو کښت د افغانستان د کړکیچن اقتصاد یو مهمه برخه ده او د طالبانو لپاره به یو مخ یې له منځه وړل ستونزمن وي. د بلغاری بیا د طالبانو حکومت ادا کوي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنی ولیا او هر ورځ د لمنځوړو لپاره هڅه کوي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې د خپل راپور په یوې بلې برخه کې د افغانستان نفوس هم راخسته وایي. اوس مال د افغانستان نفوس نږدې 2.5 میلیونه دی، په داسې حال کې چې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په خپل کلنی راپور کې د افغانستان نفوس 3.3 میلیونه او 600 زره ښودلی و. خود نفوس ته کتنې بیا اداره وایي د افغانستان نفوس مخ په زیاتېدو دی او اټکل کوي که همداسې روان وي تر 2043 میلادي کال به 70 میلیونه تنو ته ورسیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. امریکایي سناتور لینسی ګراهام له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د سپینې ماڼۍ راپور سیاسي سپیناوی بللی او ویلي دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل په امریکا کې د سپتمبر د 11مې په څیر بلې پیښې ته لاره اورولی شي. سپینې ماڼۍ څو ورځې مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بیړنیو وتلو په اړه کانګرس ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د ډونالډ ټرمپ اداره د دې وتلو او له هغه د وروسته ګډوډۍ مسؤوله بلل شوې. یو شمېر افغان سیاسي او پوځي کارپوهان وایي له افغانستانه د امریکا د وتلو د څرنګوالي په اړه د امریکایي سناتورانو څرګندونې تر ډېره سیاسي او ګوندي بڼه لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا جمهوری غوښتونکو سناتور لیندسی ګراهام په امریکا کې د تروسی حمله د احتمال په اړه خبرداري ورکړې او ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په ایستلو سره یوې بلې د دسمبر 11مې ته تخم کرلې دي. ښاغلی ګراهام د یکشنبه په ورځ له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکا دا ډول وتل کولای شي پراتلونکو کې د نوي تروریستي ګواښونو لپاره یو تشه رامنځته کړي.
So when the Biden administration tells you they're
کلچ د بایدن اداره تاسو ته وایي چې په افغانستان کې هیڅ تر هغه نشته، دوی درواغ وایي. یو وژن کې کاکټل یعنی یو ډول څاګ دی د جوړیدو په حال کې دی. له افغانستان څخه راپورته کیدونکې تر هغه ری دلته د امریکا سرحدونه ماتوي. کومو ګر تر شر سیاست بدل نکړو د سپتمبر یو بل یو لسمه پر لار ده. زما په ان هغه سچ په افغانستان کې پیښ شول بایدن د سپتمبر دی یو لسمی یو بل تخمو کارو.
په امریکا کې د 2001 کال د دسمبر د 11مې نیټې تروریستي بریدونه کې چې شاوخوا 3000 کسان پکې ووژل شول، د القاعده شبکې په خانه مشر اسامه بن لادن مسول ګڼل کیږي چې هغه مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کاوه. لږ وروسته امریکا او متحدینو پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم نسکور کړ. سپینې ماڼۍ څو ورځې وړاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بیړنۍ وتلو په اړه کانګرس ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د ترامپ اداره په دې وتلو کې او لږ وروسته د ګډوډۍ مسؤوله بلل شوې وه. د دې راپور په لنډیز کې سپینې ماڼۍ ټینګار کړی چې د ولسمشر بایدن ادارې هر غڅه چې کولای شوی ترسره کړل او ستونزې د دوه په تړون کې یاد کړی چې د پخواني ولسمشر ترامپ ادارې او د طالبانو لخوا لاسلیک شوی او ویلي دي چې د کار د ولسمشر بایدن اداره له یو ناممکن وضعیت سره مخ کړه. له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو لړۍ چې د 2020 کال د اګست په 10مه نیټه بشپړه شوه، د ځینو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو لخوا سخت نیوکې سره مخ شوي. د تخلیدي عملیاتو په بهیر کې د کابل په هوایي ډګر کې د داعش ډلې په ځانمرګ برید کې 14 امریکایي پوځیان او 120 افغانان ووژل شول. خو یو شمیر افغان سیاسي او پوځي کارپوهان وایي چې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو د څرنګوالي په اړه د امریکایي سناتورانو څرګندونې تر ډېره سیاسي او ګوندي بانلری. د سیاسي چارو پوه خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل
اظهار لینسی ګراهام نسبت به خطر
د لینسی ګراهام د څرګندونې چې د امریکا متحده ایالاتو ته خطر دی ډیر سیاسي اړخ لري. طالبان په افغانستان کې د دوه د حقوقي لمخې واکته رسیدلی، زه فکر نه کوم چې هغه احساس وکړي چې امریکا ته خطر متوجه دی.
د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم هم په دې باور دی چې افغانستان څخه امریکا ته کوم ګواښ نشته.
فعالیت داعش بیشتر شده برای آمدن طالبا، حضورشان قوی تر است.
افغانستان که داعش فعالیت در طالبان رو راتگ روز زیاد شوی، هوای حضور او شبکه پیاوری شوی، در افغانستان کتول خبر که فعالیت لری، خود داعش یقینا در امریکا لپاره نه، بلکه در افغانستان خلکو تا گواخته، او خواهی تریوه در گواندیو هیوادونو لپاره گواخوی، نه امریکا تا.
د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد لدی وړاندې ویلي و چې دوی د دوحې د هوکړې عملي کولو ته ژمن دي او په افغانستان کې د داعش ګواښ هم رد کړی او ویلي دي چې هیچا او هیڅ کومې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د مرکزي قومندانې سنتاکام جنرال مایکل کوریلا تېره اونۍ په افغانستان کې د داعش د غړو د زیاتوالي او د دې ډلې د ګواښ په اړه خبرداری ورکړی او ویې ویل احتمال شته چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې پر امریکا برید وشي.
په میدان وردګو کې د درې لکه ډالرو په ارزښت د یوې پروژې د رغونې چارې پیل شوې. په میدان وردګو کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا پروژه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په سید آباد ولسوالۍ کې عملي کوي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د دې پروژې د پیل د مراسمو لپاره نن یو لړ مراسم هم په پام کې نیول سی و چې پکښې کې د دغه ولایت د ځایي طالب مشرانو ترڅنګ د خوړو د نړیوال پروګرام مسولینو هم ګډون کړی و. د دغه ولایت د سنجیزی او زیر رئیس مولوی عبدالصمد حلیم ویل چې په یاد سیمه کې به د سیلابونو د مخنیوي په موخه د 950 متره په اوږدوالي سره استنادي دیوال ورغول سي چې ورسره به په دغه سیمه کې 1300 کسانو ته د شپږو میاشتو لپاره د کار زمینه هم برابره سي.
دا پروژه تقریبا نیم سوه متره اوږدوالي باندې یو دیوال ده او د ذکر شوي موسیلي خوا څخه د درې لکو ډالرو په ارزښت باندې دلته راوړل شوې ده. 1300 کسان به انشاءالله په دې کې مستقیما برخه اخلي او له دې نه علاوه په سلهاو جره بندکه د خلکو به دې استنادي دیوال په واسطه باندې د سیلاونو او د باراني اوبو څخه محفوظه او ساتل کیږي.
په یادو مراسمو کې د یاد ولایت لپاره د طالبانو والی محمد امین عمری هم خبرې وکړې او یې ویل چې په راتلونکي کې به د دغه ولایت په ډیرو هغه سیمو کې د بیا رغونې کارونه چټاک سي چې پخوا د جګړو له امله د بیا رغونې څخه محروم و.
کله به انشاءالله ورځ او لسوالی توجه کیږي چې په وخت تیر شلو کلو کې شغل ته کې جنگونه او په هغه وخت کې کارونه نه دي پکې سوي او سکه به خامخا انشاءالله ورځ ستمره مشکلات یې ستونزې د خلکو ټول انشاءالله هواریږي.
د یادې سیمې اوسیدونکو هم د دې پروژو په پلي کېدو خوشي څرګنده کړه او د ورته نورو پروژو د پیلېدو غوښتنه یې هم وکړه.
ځکه د موږ خرابه شوه کې ځکه کې تللې ده زراعت هم ځکه او بار د موږ نه تیریږي نورو کلته ورته دغه به توجه وشي او بل دا چې دغه تخمو ته او اصلاح شویو کیمیاوي کور دوښان ته ډېر ضرورت لري.
غوښتنه مو له مسؤلو چارواکو څخه دغه ده چې د هغه د دغه سیل د راتلو لپاره چک ډبونه جوړ کړي.
دا یادونه ورده چې له دې وړاندې هم د کرنې او خوړو نړیوال پروګرام لخوا د غولایت په چاکو لسوالۍ کې د څه باندې 11 میلیون افغانۍ په ارزښت ورته پروژه پرانستل شوې و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا له روسیې څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. هغه دا غوښتنه نن په پلازمینه مینسک کې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره په لیدنه کې مطرح کړه. جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د بلاروس دولتي خبري اژانس بلټا د دغه هیواد د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا له قوله راپور ورکړی چې بلاروس داسې امنیتي ضمانتونو ته اړتیا لري چې پر دوی د برید په صورت کې به روسیه د خپلې خاورې په څیر دفاع ورنه کوي. لوکاشینکا وویل روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتي ضمانتونو په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د دوشنبه په ورځ د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او د الکساندر لوکاشینکا د خبرو اصلي ټکی هم د امنیتي ضمانتونه پوځي تمرینونه او دی وی گاډی ډلې رامنځته کولو. لوکاشینکا شویګو ته ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څو وخت مخکې له ده سره په خبره کې ژمنه سپارلې چې د بلاروس په وړاندې د تیری په صورت کې به روسیه د خپل خاورې په توګه ترې دفاع کوي. لوکاشینکا زیاته کړه د هغه امنیتي ضمانتونه دي چې موږ ورته اړتیا لرو. لوکاشینکا او شویګو د پوځي روزنو او د روسیې ځواکونو په شمول د یوې تش په نامه ګاډي ډلې د تنظیم په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس واکمن ویلي دامګړې زرګونه روسیې ځواکونه په بلاروس کې میشت دي او دوی به هم تر تر کومه چې اړتیاوی د دغه پوجانو پروزنه کې مرسته وکړي. د بلاروس مستبد واکمن او حکومت پر اوکراین د روسیې لیارغل هر اړخیز ملاتړ کړی دی. دوی د روسیې پوځیانو ته خپله خاوره او پوځي اډې په واک کې ورکړي چې د اوکراین پر ښارونو د برید لپاره ترې ګټه پورته کړي. روسیې د 2022 کال د فبروري له 24مې پر اوکراین یرغل وروړی چې تر دې دمه یې زرګونه اوکراینیان وژلې دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي بلاروس روسي پوځیانو ته 15 مجهزې پوځي اډې په واک کې ورکړي او سربیره پر دې خپل پوځي روزونکي هم د روسي عسکرو دروزنې لپاره موظف کړي. شویګو د دغو همکاریو په لا پراختیا او غښتلي کولو ټینګار وکړ. د روسي دفاع وزیر داسې وخت خپل گاوند او متحد بلاروس سره د پوځي همکاریو په لا پیاوړي کولو ټینګار کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو بریدونو زور اخیسته. اوکراینی چارواکو ویلي په تیر یو شپه ورځ کې د روسي پوځیانو لګ تر لګه 50 بریدونه شند کړي. روسیا د اوکراین په ختیځ کې د بخموت، لیمن، اویدیبکا او دونیتسک او زی په مارینکا بریدونه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یک شنبه نه وخت په یو ویډیو پیغام کې د روسي ځواکونو په بریده سره د یوې اوکراینی ولسکلن انجلۍ او دغه د پلار د وژل کېدو پیښه وغندله او وی ویل چې روسیا په دا ډول بریدونه سره خي چې څنګه لنړۍ او انسانیت ځان منځوي کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه عقاب پایکار کوي. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د دینی مدرسو له مسؤلانو غوښتي دي چې خلکو ته جالي سندونه جوړ نه کړي. د پوهنتونونو ځینې استادان بیا وایي له دندو د مسلکي کسانو لری کول او پر ځای د مدرسو د فارغانو ګمارل د دې بایس شوی چې د مدرسو د جالي سندونو جوړولو بازار ګرم شي.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر پرون له دینی عالمانو سره په ناسته کې د دینی مدرسو له مسؤلانو غوښتي هغه کسان چې وړتیا نه لري جالي اسناد دینه ورکوي. نوموړي همدا شان ویلي له هغو کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې جالي اسناد جوړوي. په تیر جمهوری حکومت کې د لوړ زده کړو وزارت ویان او د پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي په خو هم په پاکستان کې د پوهنتونونو جالي اسناد جوړېدل. خدا چې اوس طالبانو حکومت د مدرسو فارغانو ته ډېر اهمیت ورکوي له همدې عمله د مدرسو د جالي اسنادونو بازار ګرم شوی.
پاکستان کې په سلګونه غیر رسمي مدرسې دي او دوی دغه ډیپلومونه خرڅوي. افغانستان کې د طالبانو اداره هغه کسانو ته چې مدرسو کې درس لوستل ډېر ارزښت ورکوي نو ځکه د مدرسو د اسنادو بازار ګرم شوی دی.
د پکتیا پوهنتون مخکینی استاد جانداد جهانی په افغانستان کې د مدرسو د جالي سندونو د ډیروالي لامل د طالبانو حکومت لخوا د اسنادو د تبادلې هغه وضع شوی قانون بولي چې د مدرسو اسناد د لیسانس معادل کوي. ښاغلی جهانی وایي له همدې امله ډیر کسان اوس هڅه کوي چې د مدرسو جالي اسناد جوړ تایید او د موقف څښتنان شي. خو د نوموړي په وینا دا کړن هم په نړیواله سطح د افغانستان تحصیلي بنسټونه بې باوره کوي او هم په زده کړو د ځوانانو باور کموي.
یو خپلوي لاس باندې د موږ او تاسې د تحصیلاتو او د پانتونونو سندونه او د هغو هغه علمي اعتبار تر پوښتنې لاندې راځي او له بلې خوا خپل زده کوونکي استادان او ټول هغه خلک چې په علمي برخه کې فعالیت او هڅه کوي هغه به انګیزه کیږي ځکه هغه بده باندې پیږي ځکه هر څومره مهارتونه زده کړم ځکه هر څومره په خپل مسلک کې ځان ورسوم سبا ورځ د ماوجي باندې کېدلای شي له اګوړې له کوچلاغ نه یو څوک د یو جالي مدرسې سند راوړي او هغه په لسانس یا ماسټري باندې بتاویس او بل اخره به هغه امتیازات لري کوم چې ما باید لرلای خو در حال کې نه لرم.
ښاغلی جهانی وایي د مدرسو د جالي اسنادو د مخنیوي لپاره باید د تحصیلي اسنادو د تبادلې په قانون بیا کتنه وشي او د سندونو په ارزونې کې د مصلحت څخه کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر داسې مهال مدرسو ته د جالي سندونو د نه جوړولو سپارښتنه کوي چې نوموړي خپل سموده مخ کې په هرات پوهنتون کې ویناست ته وویل له هغو کسانو سره د تحصیلي سندونو د ارزونې په وخت کې سختي نه کیږي چې په شل کلنه جګړه کې برخه اخیسته او د نوموړي په وینا څومره چې یو طالب ډیر مینونه چودلې وي په امتحان کې د په هماغه اندازې امتیاز ورکړل شي. که څه هم هماغه مهال د نوموړي په دې خبرو ډېر غبرګونونه وښودل شول خو له دې سره هم د طالبانو حکومت د مدرسو د فارغانو د سوي د تثبیت ازموینې واخیستلې چې له بریالي کېدو وروسته د 12م ټولګي د فارغ او لیسانس معادل سندونه ورکړل شول.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له غمخ کې په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وای سکال د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو شمیر او یا سلنه کم شوی. د دې ټولنې وایاند نن ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو کلونو کې به په پلازمینه کې د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینو کې 15,000 کسانو برخه اخیسته، خو سکال دا شمیر 10,000 کسانو ته راټیټ شوی دی.
مصطفی تیر کال د پلازمینه کابل د یو ښوونځي له 12 ټولګي فارغ شو. وایي د اقتصادي ستونزو او د افغانستان د ښې راتلونکي د هیلې د نه درلودلو له امله یې ونه غوښتل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي.
دوای پلاری د ورځې مزدوري کوي او غواړي چې دا هم په هنتون ته د تک پر ځای کار وکړي تر څو د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي. باندې حال کې د یو شمیر خصوصي په هنتونونو مسؤلین هم تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د محصلینو د جذب په شمیر کې کمواله راغلی او د نارینه زده کوونکو شمیر کمرنګه شوی. په ننګرهار کې د روخان خصوصي په هنتون رئیس فاتح ګل شینواري ازادي راډیو ته وویل
لکمون د انجونو له دغه کې د یو سمستر 13 میلیونه افغانۍ عاید او چاغه فعلا زمونږ صفر تر اخو شوې ده. تیر نظام پر پرتله باندې په مجموع کې جذب د هلکانو هم کم شوې ده. همدغه دلیل د هلکانو د کمرنګ کېدو اقتصادي وزه ده.
موړی وای دوی نګدي وسون جونې محصولین درلودري چې اوس مهالي د طالبانو لوري په زده کړو بندیز لګیدلې. په ورته وخت کې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي سکال د کانکور په ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې 80% کې کمښت راغلی. د دې ټولنې وایاند کریم ناصری ازادي راډیو ته وویل
هر کال وزارت په کابل کې 15,000 تنه ماشینونو به سبتنام په خوښۍ دورونو چې سکال متاسفانه ځانته ورونو وزارت تنه سبتنام کړی دی او کانکور ازموینه کې ګډون کړی. دا تعداد بخیر کمی ایمانه ده چې د تحصیل پر وړاندې انګېزه کم شوې ده.
ښاغلی ناصری وویل چې په تیرو کلونو کې د کابل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور پازموینه کې تر 15,000 محصولینو ګډون کاوه، خو سکل د شمیر 2,000 کسانو ته راټیټ شوه. یادونه ده چې د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د نجونو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه. سکل په کانکور ازموینه کې د دوی د ګډون مخه هم ونیوله. که څه هم د طالبانو د حکومت د دغه پریکړې او پرخوځو د نورو محدودیتونو په وړاندې پراخه کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راوپارېدل، خو تر دې دمه طالبانو په خپله پریکړه کې بدلون نه دی راوستی.
تاسو لا پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ لکلاګي سیمه څخه ستاسو سره په تماس کیم. وروره د کلاګي د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی. متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځند روغتیاي ټیمونه هم زموږ سیمه ته ناراضي. یوازې په هغه سیمه کې خدمات وړاندې کوي چې هغه شهرونو او بازارونو ته ډیر نږدې. نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځند روغتیاي ټیمونه زموږ سیمه ته هم پاملرنه وکړي، زموږ سیمه ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي.
زه هم له د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو نه میسج پریږدم ځکه چې موږ بازارو کې نو خوراکي توکي او غیر خوراکي توکو نرخونه به لوړ شوي دي. د امارت د مسؤلینو زموږ هیله ده چې نرخونه کنټرول کړي. وسلام.
شیخ زاهد هم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په څیر او د نړیوالو په څیر پر محترمو طالبانو باندې پر لوړپورو چارواکو باندې دا رخ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم مه محدودوي. نوی کال شروع شوی دی، څو ورځې دا د تیرې شوي دي. موږ د خبرو ته انتظار یو چې نوی فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي پوهنتونونه ایلس وله. نو د پوهنتونو ایله کول او داسې د ښوونځیو ایله کول دا د ټول افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده. تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سر معاشره دا پشکزده کیږي او یو تعلیم کمال دی. که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري. د نړۍ بعضې مغرضې د عیسای ډلې دا هم د بې تعلیمه خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي. الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی. نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ، دواړه روزنه کوئ او په دواړو تعلیم کوئ.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
د شپې 9:13 شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 15 دقیقې د ازادي راډیو د ځانګړو بحثونو پروګرام پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت مخالفه فعال نرگس سادات له بنده خوشی شوی. سرچینو ازادي راډیو ته ویل د ځواکمنو ښځو د غورځنګ غړي نرگس سادات چې د نجونو پر تعلیم او کار د بندیز پر ضد اعتراضونو له کبله نیول شوې وه، نن په ضمانت راخوشي شوه، خو روغتیایي حالت یې ښه نه دی. میرمن سادات 2 میاشتې په بند کې وه. ځینو کورنیو رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشي کېدو خبر هم ورکړی. د ښاغلي اصولي د روغتیایي وضعیت په اړه په دې وروستیو کې یو لړ اندېښنې هم څرګندې شوې وي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دواړو کسانو د خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې له 13 ورځو وروسته له هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې 13 ورځې مخکې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه رسمن د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی اولا ویسا او یو شمیر نور غیر سیاسي او ټولنیز فعالان هم نیولي او بندیان کړي دي چې د هغوی د برخلیک په اړه تر اوسه معلومات نشته. طالبانو یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د افغانستان استازولي دوی حکومت ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو ویډیو کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خبره شوه ویلي، دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دی چې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډیره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد پر اسمیت نه دی پیژندلی. د کوټې په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یو موټر په بمی برید کې 4 کسان وژل شوي او 15 کسان نور ټپیان شوي دي. سیمه ایز چارواکي وایي د پیښې ډیری قربانیان ملکیان دي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان بابر یوسفزي ویلي دي په مړو کې 2 پولیس او 2 ملکي وګړي دي. د پولیسو په وینا په دې برید کې د پولیسو د تحقیقاتو د برخې د یو چارواکي موټر په نښه شوی. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان ایالت کې د پخوانیو دې ډول حملو پړه اکثرا بلوڅ بلتون پالو منلې. او روسیا او اوکراین نن یو شمیر نور اسیران هم تبادله کړل. د راپورونو له مخې له دواړو خواوو شاوخوا 100 تنه جنگي اسیران خوشي شوي او خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې اوکراین 106 تنه اسیران خوشي کړي او د اوکراین د ولسمشر سلاکار اندری یرماک وویل چې 100 تنه اسیران یې هیواد ته ستانه شوي دي. یرماک پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې په دې اسیرانو کې د ماریوپول، ازوفستال او ګوستمیل ښارونو مدافعان شامل دي. د یرماک په وینا په اسیرانو کې ځینې سخت ټپونه لري او ناروغ دي.
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا بحث د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د افغانستان په جنوب لویدیز او لویدیز کې د داعش فعالیت او همدارس په شمالي ولایتونو کې د داعش په فعالیت لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کو. په ورستي ورځو کې د افغانستان په لویدیز ولایتونو لکه هرات، فراه او نیمروز کې د داعش پر ضد د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د یک شنبه په ورځ د نیمروز لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله الهام ازادي رادیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په دریمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې ورسته د دواړو لورو ترمنځ نښته شوی او نیم ساعت یې دوام کړی دی. د وویل د عملیاتو په پایله کې د داعش دوه غړي ووژل شول او یو ژوندی ونیول شو. په دې عملیاتو کې د په وینا امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښته، یو شمیر مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورخلی دي. د نشټې لسمی ازادي رادیو ته پر رسیدل یو ویډیو کې ښکاري چې طالب ځواکونه یو کور پنهخه کوي او دواړو لورو ترمنځ نشته پیلیږي. په دې ویډیو کې ادعا کیږي چې په سیمه کې د یو شمیر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګیدلې دي، خو کوم ملکی وشل شوی نه دی. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې د امنیتي ملحوظاتو له کبله واخیستل شي یا خپور شي، ازادي رادیو ته وویل نشته نږدې یو ساعت روانه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. د پروانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد څویم عملیاتو د طالبانو د استخباراتو ریاست تر دې وړاندې ادعا کړې و چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړي دي. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 28مه ادعا وکړه چې له دې نیټې یو ونی وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو په محل د داعش خراسان څنګه دوهم درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څنګه د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وشل دي. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو او د داعش خلاف د طالبانو د عملیاتو پر څرنګوالي لخپلو درنو ملمنو سره ژغی شو. زموږ ملمنه دي سولی او جنگ د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمی او د غرض د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویان اجمل عمر شینواره. اعظمی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. داعش په خو د افغانستان په ختیځ او کابل کې ډېر فعال و، خو اوس طالبان عموما په شمالي او لویدیځ ولایتونو کې د دې ډلې د ځالو خلاف د عملیاتو خبرونه ورکوي. د دې معنی څه ده؟ آیا داعش خپلې ریښې غځولې دي؟
او ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. داعش په 2014 په اخیر 2015 کال په اوایلو کې یو ډله وه چې د افغانستان ته خپل څنګه خراسان ولایت باندې ترامه لاندې وغځوله. د هغې وروسته د دغه ډلې د ډېر زیات تحولاتو سره مخامخ شوله. اول سره کې د دې رهبري د پاکستانیانو سره وه او دوی فکر کاوه چې ننګرهار خپل مرکز وګڼي، چون چې پاکستان سره نږدې دی او دغه تګ راتګ ورته اسانه شي. خو د داعش پر خلاف باندې ټول خواو چې په جنگ کې افغانستان په جنگ کې خلاف و د هغې پر وړاندې ډېر قوي مبارزه وکړل. د طالبانو په شمول د طالبانو لومړی رهبر چې د داعش پر خلاف باندې ډېر قوي جنگ اعلان کړي اختر منصور و. د اختر منصور د وژل کېدو څخه وروسته د طالبانو نوی رهبر حبیب الله اخندزاده او د هغه مرستیال سراج الدین اخانی دوی فکر وکړي چې خپل نیرو او قوت په داعش باندې مصرف نکړي، او چون چې په افغانستان دولت پر وړاندې باید جګړې ته باید توجه کړی وای نو داعش پرېښوي. زما فکر او معلومات دا دي چې په دغه تیر کلونو کې داعش،
لیکن اعظمی صاحب، لیکن طالبان اکثرا دا خبره کوي چې دا دوی و چې په ننګرهار کې داعش وځاپه، یعنی هغه وخت چې د افغانستان جمهوری حکومت واکمن و.
په دې کې شک نشته چې طالبانو د داعش پر خلاف باندې جګړه کول، مګر په 2018 کلونو څخه وروسته طالبانو حداقل ځینو کړیو په طالبانو کې دا فکر وکړي چې داعش یو نوه اغوا کې د داعش تر ډلې لاندې خپل نفوذ په دې ډله کې وکړي، او بل اخره وکول شي داعش یو نو کنټرول کړی شي. هغه د اخانی شبکې دا کار وکړي، هغه افراد چې د اخانی شبکې سپورت نږدې افراد و هغه به د خپل ګروپ پې پرېښودی، د داعش تر چتر لاندې به فعالیتونه کول. په دې کې صحیح دی چې ځینې افراد د طالبان څخه تلله، هغه واقعا تلله، هغه د خپل رهبری سره استماس ساتي، مګر د حقانی شبکې ځینې افراد چې به داعش ته تلله، هغه د خپل رهبری سره بیا به هم تماس کوي. کاهیان په کوم جګړه کې د طالبانو سره په دغه کېدل، زخمیان کېدل، هغوی به بیرته ایله کېدل او بیا به هم بیا په طالبانو کې پاتې کېدل یا بیرته داعش ته تلل. نو دا د 2012 کلونو څخه وروسته دا فعالیت دا مسایل روان دي. دیک شک نشته چې داعش په اوسني حالاتو کې زه فکر کوم په څو ډلو وشل کېدلی شي. یو یې هغه داعش دی چې د داعش د عراق سوریې سره تماس لري، او هغه خارجان ډیر دي، او هغه واقعا د طالب پر وړاندې باندې یو جګړه کوي، او دا وایي چې طالب د امریکا سره سوله کړې، دا یو غلام رژیم دی، د امریکا سره انډیوالي کړې ده، فقط د پخوانی جمهوریت چې کوم د طالبان مشر جنگیدل، اوس دوی دا دغه کوي چې د طالب پر وړاندې داعش و جنگیږي. دوم دا دی په دې کوم شک نشته چې داعش د جنو حقانی شبکې افراد هغوی د خوا څخه تر دغه نامه لاندې فعالیت کوي، او حتی په خپل هغه خپل ګروپ خپل منځني اختلافاتو په واجب باندې ځینې افراد د منځه وړي، نو خپل فعالیتونه کوي، بیا د داعش تر نامه لاندې دا مسؤلیتونه اخیستل کیږي. نو په دې کې زما فکر دا دی چې هغه اساسي داعش یا هغه اصلي داعش چې د 2015 د اوایلو څخه فعالیت کوي او خارجانو په لاس کې دی، هغه ډېر ضعیفه دی. دغه رهبران چې دلته دي هغوی طالبان وقی ډول د هغوی پر وړاندې باندې دغه کوي، جنگ کوي، هغه وژل کیږي. مګر یو غټ څه دا داعش چې په هغه کې ځینې خارجان هم شته، لکه د پخواني شرقي ترکستان غړي چې هغه مثلا یوغران دي، د چین کې فعالیت کوي، هغه او داسې نور ډلې چې د داعش سره حمایت کوي، هغه طالبان هیڅ نه وایي. هغه عملاً په افغانستان کې په کابل کې پټنځای نه لري،
یعنی د داعش غړي دي خو په کابل کې یا په داسې ځایونو کې اوسي چې طالبان پرې خبر دي. ستاسو منظور دا دی؟
بل.
نو لوغي د داعش له څنګه سره ارتباط نه لري یا هغه ته وفادار نه دي چې د طالبانو په ضد جنگيږي؟
هغه نه، ټوله مسله په دې کې ده چې ما مخکې مول داعش په دوه عمومي کټګوري ویشل کېدلی شي، اصلي داعش او بل د هغه داعش چې د اخانی شبکې د مغړو په توسط باندې برابر کیږي او هغه فعالیت کوي. هغه اصلي داعش چې زور ته وایم، هغه ډېر کوچنی، ضعیفه او د دغه سره تماس لري، د داعش مرکزی سره چې په عراق سره کې داعش سره تماس لري. مګر هغه داعش چې د رهقانی شبکې د غړو څخه د په غړو متوسط باندې مختځي، هغه کوي، هغه ډیر فعال او یو نو رهقانی شبکې د خپل سیاسي اهداف لپاره او خپل شخصي اهداف لپاره په طالبانو کې چې کوم مخالفین ډلې دي دا غوی په خلاف باندې کاروي، او دا دي د فارز فکر
کوم. اعظم صاحب، آیا عموما دا ویل کیږي چې وسلواله ډلې د یو نه یو هیواد له ملاتړ برخمنې وي، او تر هغه پورې پرمختګ هم په خپل جنگ کې او په خپل هدف کې نشي ترلاسه کولای، ترڅو چې کوم هیواد ملاتړ ونه کړي؟ د داعش په اړه بیلابیل نظریې شته، البته ډیرو ته سړی دی د سیسی یا د توتیه تیوری ویلی شي، لیکن بیا هم چې احتمال شته کوم هیواد کېدای شي له دوی څخه ملاتړ وکړي، یا د دوی فعالیت د کوم هیواد په ګټه دی؟
دا ډیر مشکل سنون سب چې وو دی ویلی شي، چون په دا د 2014 اخیر نه تر اوسه پوری داعش په اړه باندې ډیر زیات څه د نفس راپورونه، داعش په وایلو کې داسې حملات کول چې هغه تقریبا په سیمه کې د هر یو واد خلاف باندې و، د پاکستان نه شروع، روسیا، چین، ایران، د هر یو واد خلاف، امریکا
د افغان دولت البته نو د هر
لیکن وس تاسو مخکې اشاره وکړه چې وس د داعش په افغانستان کې د جنگ لپاره د پلمه ګرځوي چې طالبانو له امریکایانو سره سوله کړې ده یا حکومت دوی ته سپارلې ده. که تاسو د طالبانو حکومت وګورئ او د پاکستان حکومت وګورئ یا د منځنۍ آسیا یا د نورو هیوادونو شاوخوا حکومتونه په نظر کې ونیسئ او له طالبانو له حکومت سره مقایسه کړئ، د داعش سره کوم یو ډېر ایدیالوژیک نظر نیسئ؟ دی فکر نه کوئ چې تر نورو بیا هم د طالبان ورته نږدې دي، نو ولې د طالبانو په ضد جنګیږي، ولې د نورو په ضد نه جنګیږي؟
سروان صاحب، په دې کې شک نشته چې د طالبانو ځینې افراد نظریاتي ډول باندې د داعش ته ډېر زیات نږدې دي. تر په سیمې وادونو کې په هغه ادب کې اکټرز کې چې په افغانستان کې ډېر زیات نفوس لري هغه طالبان دي چې د داعش سره ډېر نږدې والی لري، بالخصوص د اقانی شبکې. زه فکر نه کوم چې داعش دی د بل داسې واد سره چې هغه دی په افغانستان کې فعال دی یا یو رول لري د هغې سره ډېر زیات فعالیت ولري. تاسو وګورئ داعش ډېر زیات فوکس پر افغانستان باندې کوي، او زما دغه کوم عملي چې تر اوسه پورې د داعش تر نامه لاندې شوي دي دا ډېرې عجب غریب وي. په دې کې څو اهداف زه فکر کوم دا مخته وړي او دا ډېر ژر تغییر کوي، یعنی یو کنسیسټنسي یا تداوم نه لري په دې کې، یعنی ډېر ژر تبدیلیږي. داعش د طالبانو د راتګ نه وروسته یو غټ حمله مثلا په امریکایانو باندې و چې په کابل میدان یې وایي کې وسول، دومره نږدې حمله چې و هغه په کندوز کې په شیعه مسلمانانو باندې وسول چې هغه دی ویل دا یو غور کړی دی او دا چین ته مسیج شي دا دی وران د داعش سره کار کوي. دریم په کندهار کې و بیا وروسته دا غرقم په طالبانو پر ځینو افرادو باندې ډېرې عجیبې حملې وسولې. نو دغه حملو ته په کتو باندې یو پټرن یا یو دغه نه جوړېږي چې سړی دې فکر وکړي چې مثلا داعش یو کنسیسټنسي یا په خپل ادغه کې ثبات لري په خپل عملو. او
همدغه مسلې ته په کتو چې تاسو یادونه کوي، داعش خال حملې کړي دي او اکثره غلچکۍ حملې دي، یو نیمه ډله ییزه حمله وي، لیکن د داعش د حضور په اړه د افغانستان ګاونډي لکه ایران، چین او د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر اندېښنه څرګندوي. دوی تر اوسه پورې په افغانستان کې هماغه راست چې طالبان وایي کومه سیمه تر کنټرول لاندې نه لري چې هلته دوی کسان وروسی د نورو هیوادونو په ضد او یا نورو هیوادونو ته د افغانستان له لارې نفوذ وکړي، نو بیا ولې دا اندېښنې څرګندی شي؟
د دې هیوادونو غټ تشویش دا دی چې ګورې دا هر هیواد مختلف اندېښنې لري. د ایران اندېښنې دا دي چې داعش په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په وړاندې باندې جنګ کوي او دا موږ ته تهدید دی، موږ نه غواړو چې موږ هم فکره هم مذهبه دي په افغانستان کې تر دغه لاندې اوسي. د چین مسله دا ده چې دلته یوغرانو سره حمایت کوي او د تاجکستان د وبخشي د آسیای مرکزی تشویش دادی چې په تدریجي شکل باندې به داعش په شمال د افغانستان کې ډیر زیات فعالیت خپل لغه کی او دا به د مرکزی آسیای وادونه او روسیې ته لوی تهدید او سرخوږی جوړ شي. په دې کې د دې تشویش دادی چې د افغانستان کې حاکم ډله طالبان د دغه افرادو سره کومک به وکړي او په یو نو سیاسي دغه ټولز یا افسار په حیث باندې استفاده کړي او دا به نه تر نه چې طالبان دا مخته یوسي، بلکې د طالبان په غرب کې دوستان چې د دغه هیوادونو سره چین، روسیې، ایران سره مشکلات لري هغه به یو نو د پروژې په شکل باندې استعمال کړي. د دوی لوی تشویش د دغه څخه دی چې زه فکر کوم دا تشویش یعنی د حقیقت نه ډیر لري نه دی. زه فکر کوم طالبان غواړي چې دغه وادن توي چې از مشترک کار وکړي، موږ پر رسمیت وپیژنې تر څو موږ داعش په صحیح معنا باندې د منځه یوسو، او که نه کوي نو داعش به دلته ځي پر مخ او په دې څخه به د چین، روسیې او ایران مخالف هیوادونه ګټه اخلي او دایښ بدلته پرېږدي چې لا هم پراخس.
بل ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د 15 دقیقو بحث اوري. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په تیر بیا په لویدیځو او شمالي ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو د غزیدو په اړه بحث اوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاسیل ازادي رادیو د 15 دقیقو بحث اوري. په دې خبرونه کې د داعش په فعالیتونو بحث کیږي، او زموږ میلمانه دي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینواری، او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي. اوس ښاغلی شینواری هم را سره دی، ورته هرکلی وایم. شینواری صاحب، د داعش فعالیتونه اوس تاسو ته څنګه ښکاري؟ کله چې جمهوری نظام په افغانستان کې واکمنو، فکر کوي هغه وخت داعش ډیر فعال و که اوس چې طالبان واکمن دي اوس دا ډله ډیره فعاله ده؟
سلام په تاسو قدرمن میلما او درنو اوریدونکو. تاسو وګورئ، کله چې موږ د داعش د تروریستي شبکې د راپیدایښت په افغانستان کې د تیوا کتنه وکړو، دا جوتکیږي چې د داعش د پیدایښت سره چې د زمونږ د گاونډي هیواد د لارې نه په افغانستان کې فعال شوی وو، نو په هغه وخت کې د جمهوریت په وخت کې تاسټولو ته او هیوادوالو ته او نړیوالو ته جوته ده چې داعش د پراخېدو او د عملیاتو هغه توان چې نن لري هغه نه درلوده، او د هغه علت او عوامل دا و چې د افغانستان اسلامي جمهوریت بیا په ځانګړي ډول د استخباراتو لوی ریاست او د تروریزم سره د مقابلې کوم بنسټونه چې وو هغه تخصصي او مسلکي وو.
شنواری صاحب، تاسو دا خبره په تاسو اساس کوي، په هغه وخت کې دوی سیمې ساحې تر کنټرول لاندې درلودې، لیکن اوس یې نه لري.
تاسو وګورئ، هغه سیمه او ساحه چې درلودلې هغه په ډیر کم وخت کې برته تصفیه شوې د ولس په همکارۍ او د دقیقو اپراتیفي معلوماتو بنسټ باندې. نن که دوی عملا یو اراضي په لاس کې نه لري، ولې د دوی پراخېدل او د دوی تکتیکونو تغییر کړی دی، په دې چې د دوی د یو مدرن تورستي شبکې په ډول باندې غواړي چې پرمختګ وکړي. چاته د دوی اوسنی کم د خونې او روزنې او د ټرننګونو چاري چې دي هغه اتا آنلاین شوې دي، او په عین ترتیب باندې دوی په د تکتیکي لحاظ چې څنګه یو د په جګړیز حالت کې یو تعریف لري د هدف ورکه کېدل د دښمن په مقابل کې، باعث د دې کېږي چې خپل تدابیر نور هم ښه ونیسي. او
کېدای شي دا خبره تر یو حد پورې هم داسې وي، لیکن که متوجه کړی وي په خو به داسې نه کېدو چې حکومت یا امنیتي ځواکونه دي مخې تر دې چې داعش اقدام وکړي دوی پې حمله وکړي. لیکن اوس همیشه وینو او اورو چې مخې تر دې چې داعش په کوم ځای کې حمله وکړي، طالبان فورا بریالی کیږي چې د دوی پټنځای کشف کړي او دوی پی عملیات وکړي. یعنی تقریبا هر ځل دوی اول حمله کړي د پی.
تاسو وګوره، د خپل د داعش د جګړې یا د عملیاتو یو تاکتیک دی، دوی غواړي چې کله چې په یو ځای کې دوی ځای په ځای شي او آلته دوه مطمئن شي چې دوه مورچې نور ټینګ دي، بیا په هغه وخت کې غواړي چې د یو لارې نه خپل دغه ادرس افشا کی چې په هغه کې بیا دوه طالبانو ته ډیر مرګ جوړه اړوي. دا مغه په بنسټ ده چې بیا طالبان د دوه سره د مقابله یا د هغه سي عملیات نشي کولای چې داخل شي، بیا هغه ساحه ته طالبان مکمل انفجار ورکړي. د دې عمل چې د دوه مورچې ډیر ټینګي او دوه ټول تدابیر د خپل جګړې لپاره او د طالبان دراتک لپاره نیوي، دا د طالبانو برلاسی نه، دا خپل د داعش یو تکتیک دی، نوی تکتیک دی چې په افغانستان کې دینه ګټه پورته کوي.
بله، ډېره مننه شینوار صاحب. اعظمي صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره موافق یاست له ښاغلي شینواری سره، او که فکر کوئ چې د دې لپاره چې د داعش اکثره غړي په خپله پخواني طالبان دي او دوی یو بل سره ښه پیژني، دوی نسبت د پخواني حکومت د امنیتي ادارو په نسبت داعش اسانه کشفولی شي؟
خلاف کوم جګړه روانه کړې ده په دې کې سوي چې یعنی اصلي د داعش خارجي غړي بل خصوص لمنځه وړي مګر هغه سره ډېر سیاسي برخورد شوی دی. یو ګورې کوم معلومات چې زه لرم د کابل نه دا دي چې دی د ال کشمیری په نوم باندې چې کوم د داعش د مسول د هند او د کشمیر د لپاره دا هغه وږي او ما معلومات دا و چې دا کار دي د لپاره اوفیسر چې د هند څخه یې مرسته ترلاسه کړي. ځنی د دې کې ما مخکې مول چې سید دا عملیات درستی مګر بیا هم د داعش پرې تړلې افغاني افغان جنگیزي چې د حقانی شبکې لوړ پوري چارواکي پاتې سوي دي هغه وسم فعالیت کوي په ځله شکل کوي او بیا هم خارجي جنگیزي چې مثلا یو وړاندې تر اوسه دا غي پرانی باندې هیڅ نه و فعالیت نه دی څو نو طالبان کچيري واقعا د اوشتلې چې دایشتي واقعا د منځو لارسي چې دا زه فکر کوم دې سپنځمنه نه و چې دایشتن راځي کوي نه دی اصلي دایش مګر زه فکر کوم دې سیاسي برخورد سره کې فقط واړی چې د امریکا ته وشي چې موږ خپل تعهد ته ژمن پاتې کیږو او کوم ژمنه چې موږ کړی دا عملي کوو دا دایش پر خلاف باندې امریکا فکر کوم تر ډیره حد پر طالبانو باندې په دا برخه کې باور کوي چې د دې په خاني استازي او ځینې غړي د امریکا دولت وایي چې طالب د دایش پر وړاندې باندې واقعي جګړه کوي او دایش کنټرولولای شي مارولای شي مګر د دایش ډیرو چوزلي فکر کوم دا غساوې دی ماته لا غساوې دی به سره غلې دی بیا د دې څونه ایل چې کوي عملیات کوي ماته یو چارډر جالب وې ول متکی پاورز باندې چې کله په مجلس کې ول چې دایښ په افغانستان کې وجود نه لري دایښ ختم دی په پاورز په سهار د وزارت خارجه مخته د پام کارونه باندې عمل وکړ نو زه فکر کوم طالب د دایښ پر خلاف باندې کوم جګړه کوي دا اخینه ده د دروغي ده په وضاحت باندې دا ویلې سم چې د دایښ څخه اکلم د جنو د یو برخې د دایښ څخه غواړي چې د خپل هدف لپاره
د پښیمه په منځ کې د لږ خسوا ده. ډېر مننه سلامات وسې شنواري صاحب له د شاغلې اعظمي له د سرګندونو سره سره چې دوی د طالب د داعش خلاف د طالبانو په مبارزه باندې ډېر باور مند دي. ځینې خلک شکایت لري وایي هر ځای چې طالبان عملیات کوي ډېر بیرحمانه عملیات کوي، یعنی دې ته نه ګوري چې شاوخوا کورونه دی او ملکیان پکې وسی او بس بمونه وای ور غرزوی او کور کاملا نړوی. ستاسو د جمهوریت حکومت په زمان کې هم په دې شکل سره دی کله چې به کوم کور باندې شک راغی په دې شکل سره به عملیات کېدل کوم بل شکل، یا څه ډول باید عملیات وشي که چیرته د داعش غړي په یو کور کې یو ځای کې په مسکونی سیمه کې میشوي وي؟
تاسو ګورئ څاروان صاحب، لومړی خو د جمهوریت او د طالبانو اوسنۍ حاکمیت له هیڅ لحاظه د پرتلې وړ نه ده. کوم تاسو جمهوریت د طالبانو سره پرتل کوونو دا به ډیره لویه بې انصافي، په دې چې د جمهوریت موږ نه وایو چې جمهوریت کې ناخوالې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې ستونزې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې
د عملیاتو د څرنګوالي په ارتباط په دې برخه کې مقایسه
وکړو. همدغه به همدې بحث نظر اتمه چې کله چې یو تخصصي او مسلکي جوزتام پوزی عملیات کې نسبت اغه جوزتام نه یا د اغه ډلې نه چې اغه یو تروریستي ډلې دا یو لوی توپیر لري. تاسو ګورئ دوی ټول عملیاتونه عینه نامغه د تروریستي عملیاتو په ډول باندې دوی داسې کوم مسلکی ځانګړي عملیات چې د تروریست په مقابل کې وشي کولای دانش کولای. بل ټکی دا دی چې د طالبانو وسنۍ وضعیت کې دوی یو قوي استخباراتي بنسټ ته اړتیا لري په ځانګړي ډول د تروریزم سره په مقابله کې چې د هغه تروریستي شبکې چې طالبان خپل دشمن بولي لکه داعش، داغو پاک لبانې داغو د عملیاتو پاک لبانې او داغو د کړنو پاک لبانې باید کره معلومات ولري چې د اماغه معلومات بنسټ باندې بیا دو تدابیر اتخاذ کی، یعنی د غواخونو په مقابل کې کوم غواخونه چې دوی ته متوجي کیږي دا غیب مقابل کې تدابیر اتخاذ کی. دویم ټکی دا دی چې یو معلومات دی بل عملیات دی. په معلوماتو کې باید دا دو ته جوته شوی چې په یو کور کې کې د داعش یا کوم بل تروریستي ډلې افراد او اشخاص د پزیدی څو کسان دي په کوم وسلو باندې سنبال دي او کوم ډول ترنګونه دولی دي دي بل مقابل اماغه سی یو قوت ورته جوړ شو چې باغو باندې عملیات
سلامت اوسې شاغله شینوار هم دومره وخت مو درلود لطاسی هم مننه له شاغله حکمت الله اعظمی څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړل
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ.